د سهار ته بجې دی. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به په خوست کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د ډلهیزې حملې په اړه جزئیات درکړو. له هر څه لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان جمهوري ریاست د کابل په لویدیځ کې د کوثر دانش پر روزنیز مرکز د بمی حملې په اړه د هر اړخیزې څیړنې امر کړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومان به د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي، او متحدو ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه لګولي او دا ځل یې د دې هیواد د تیلو سکتور په نښه کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز د خونړۍ حملې په اړه د هر اړخیزې څیړنې امر کړی. د کابل په 14مه حوزه کې پر دې مرکز د شنبې په ورځ په ځانمرګي برید کې 24 کسان ووژل شول او نږدې 16 نور ټپیان شول. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه سپارښتنه پرون د ولسمشر اشرف غنی، امنیتی چارواکو او د قربانیانو د کورنیو د غړو په ګډون په یوه امنیتی غونډه کې وشوه.
ولسمشر اړوند ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې پر کوثر روزنیز مرکز تروریستي برید په هر اړخیزه توګه وارزوي، او د دغه تروریستي برید عاملین او شبکې دي وپیژندل سي او له منځه دي وړل سي. همدارنګه د دشتي برشي سیمې د امنیت ټینګښت په اړه لا زیات کار وسي.
پر کوثر دانش د حمله مسؤلیت داعش ډلې منلای. د افغانستان دفاع وزارت له طالب وسلوالو څخه د کندهار هلمند د لوی لارې د تصفیه خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل اوس خلک کولای شي په ډاډه زړه پر دې لاره تګ راتګ وکړي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د خلکو د ساتنې د مسؤلیت په چوکاټ کې د کندهار هلمند پر لار پوځي عملیات وکړل، او دغه لارې په بشپړ ډول تصفیه کړه. د دې لارې په اوږدو کې په لسګونو ماینونه کشف او شنډ کړای شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. پر هلمند د طالبانو له ډله ییزو حملو وروسته د کندهار هلمند د لویې لارې ځینې برخې هم ناامنه شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومان به د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په افغانستان کې د WHO دفتر پرون ناوخته پر ټویټر لیکلی چې د واکسین لومړنی کمپاین د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ځنډېدلی و. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو ملي پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میر جان راسخ ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله د ګوزند 350 پیښې ثبت شوي دي. WHO د افغانستان د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي دي چې د پولیو د کمپاین په عملي کولو کې همکاري وکړي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه لګولي، او دا ځل یې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه، مؤسسې او افراد په نښه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملي کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د اکتوبر په 26مه په یو بیان کې ویل هغوی چې بندیزونه پرې لګېدلي د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانې د وزیر ستیفن منوچن له قوله ویل شوي دي چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپلو خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړیتوب ورکوي. د امریکا سنا د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امی کانی بارټ نوماندی تایید کړه. له دې سره د سترې محکمې انډول درې د شپک پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو، چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کیږي. د امریکا مشرانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوري پال دي، پرون د اکتوبر په 26مه د 8 څلوېښت مخالفو رایو پر وړاندې په 250 موافقو رایو اته څلويخت کلن باریټ ترای ورکړي د سره محکمې څوکې 13 میاشت روسته له هغه تشه شو چې په امریکا کې د عدالت مخکخه لیبرال څیره رود بادر گینزبورګ مړه شو. دیموکراتانو په سنا کې د باریټ لپاره د رای اخیستو سره مخالفت کړی او ویلي وو چې د نوماندې د غوره کولو او هغې ته د رای ورکولو بهیر د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په 3مه نیټه کېږي ترسره شي. او زرګونه کارګران، محصلان او متقاعد مامورین پرون د بیلاروس د پلازمین منسک لارو کوڅو ته راووتل او د الکساندر لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه. دوی شعار ورکوو چې لوکاشنکا له واکه د لرې کېدو لپاره د اکتوبر د 15مې مهلت له پامه غورځولی دی. اعتراض کوونکو وویل چې لوکاشنکا نه یوازې له واکه لرې نه شو، بلکې پر معترضانو یې د امنیتي تدابیرو په سختولو سره فشار لا زیات کړی. راپورونه وایي پولیسو پرون په منځ کې د لسګونه زره اعتراض کوونکو پر وړاندې ربړي مرمۍ وکارولې او سلګونه کسانې ونیول. په بیلاروس کې د اګست د 9مې له انتخاباتو راهیسې د لوکاشنکا پر ضد پراخ اعتراضونه روان دي. لوکاشنکا ځان د انتخاباتو ګټونکی بولي، خو اعتراض کوونکي وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبری برخې ته، او د خبری برخې په سر کې تاسو په خوست کې د نن سهارنۍ حملې په اړه د جزئیاتو اوریدو ته رابولم. ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د خوست ښار کې د پولیسو پر روزنیز مرکز برید کړی، ډلیز برید دی. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل دا شیبه له خوست ښار نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. الوخیل صاحب، جزئیات څه دي د دې حملې؟
تکا صاحب سلام تاسو ته او درنو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار نږدې 6 بجې د خوست ښار جنوب لوري ته مجاهد څلورلارې سره نږدې د ځانګړو پولیسو په قضې باندې وسوال برید شوی چې برید اوس هم روان دی او خال خال ډزې اورېدل کېږي. د برید په پیل کې یوه زوروره چاودنه واورېدل شوه چې بیا په تعقیبې نورې وړې چاودنې وې. د سهار په 6:30 بجو بیا دوهم ځلم همداسې، لکه اوله چاودنه چې درنه وه، دا چاودنه هم ډېره درنه وه چې تر ډېرې لرې ځای پورې غږ واورېدل شو. تر اوسه سره لدې چې امنیتي ادارو د دې ډلیز بریدونو په ارتباط باندې څه نه دی ویلي، خو ایوي سرچینې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې د خوست ښار شخصي او ولایتي روغتون ته 14 ټپیان او د یو مړي جسد انتقال شوی دی. د یاد سرچینې د معلوماتو په اساس باندې دا و کسان چې دي دا ملکی یا ولسی وګړي دي، او پاتې کسان چې دي دا د پولیسو د ځانګړي قطعې منسوبین دي، ځکه دا سرتیری نه لري. اکثره ټول دا کسان چې دي ټول منصبدار دي، او دا وژل شوی کسان چې دی دا پولیس دی. د ولی ویان طالب منګل وویل چې تر اوسه پورې د برید په ساحه کې 2 بریدګر وژل شوي دي. البته چانیز عملیات روان دي چې د برید وروسته به څه معلومات چې لري له رسنیو سره به شریک کړي. همداشان تکل صاحب، غواړم تاسو ته دا یادونه وکړم چې موږ وغوښتل وسلوالو طالبانو نظر هم په دې ارتباط باندې ولرو، نورو څوک چې جګړه کې ښکېل دي هغې نظر هم ولرو، ولې هغوی په دې ارتباط باندې نظر څرګندولو ته حاضر نه شول.
ډیر زیاته مننه نجیب الله الوخیل د ازادۍ راډیو خبریالو چې په خوست ښار کې د پولیسو پر ځانګړې قطې د وسلوالو د ډلیز برید په اړه جزئیات راکول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی، او چارواکو ویلي دي چې 14 کسه روغتون ته انتقال شوی دی، یو کس وژل شوی دی تر اوسه پورې. خو دا چې حقیقتا په د جګړې په ساحه کې څه روان دي موږ تر اوسه نه پوهیږو. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به نن ورځ په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې خبرې هغه وخت ښه نتیجه ورکولی شي چې لومړی وسلوال طالبان بشر دوستانه اوربند وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر ویلي چې په افغانستان کې د جګړو لوړه کچه د نه منلو وړ نه ده او دا تاوتریخوالی د سولې پر خبرو ناوړه اخیس کولای شي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات په خپل راپور کې اوروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې په قطر کې روانه مذاکرې هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې لومړی وسلول طالبان له جګړو لاس واخلي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کښېږدي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره په کتنه کې هم په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي پر لوړه سطحه بحث وکړ. دغه وزارت وایي د ښاغلي نادری او ویلسن په کتنه کې وویل سول چې په هیواد کې د تاوتریخوالي لوړه کچه د منلو وړ نه ده او د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز کولی سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري برای ازادي رادیو تو ویل روان تاوتریخوالي عام افغانان ډیر زیانمن کړي دي.
د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې دوام تر ټولو زیات د افغانستان خلک خوشنۍ کوي او دوی له مشکل سره مخ کوي. د اوربند د غوښتنه او د تاوتریخوالي د درېدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده ځلې ځلې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لخوا مطرح شوی او پر انساني اوربند ډېر تاکید شوی. تمه لرو چې طالبان د افغانستان د خلکو دغې غوښتنې ته احترام وکړي او د اوسنۍ جګړه متوقف شي او د دوړو خواو تمرکز پر مذاکرات او یوې شې پایلې ته رسیدو په خاطر وشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د دوی حمله د عکس العمل بڼه لري او په خبرې په اصل کې د دولتي ځواکونو بمباري چاپی او تهاجمي بریدونه زیات سوي دي. بلخوا د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل د سولې پروسه هغه وخت واقعي بڼه خپلولی سي چې لومړی د جګړې شکل لوري جګړه ودروي.
د سولې لومړی ګام دا وی چې جګړه دریږي او بند کی جوړست خبرې پیلېږي چې له بده مرغه اوس دا د جګړه نه دري او د سولې خبرې په نامه په میس کې سره ناشته چې د په صورت د سولې پروسه نه سوېلای. دا بیا هم یو توتیه ده او د دې توتیه تر سیوري لاندې قدرت طلبي ده.
تر دې مخکې ځینو نورو سازمانونو او هیوادونو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې سطحې انتقاد کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې خپلې حملې بندې کړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر له 12مې د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي په خبرو بوخت دي، خو نه یوازې ورسره په افغانستان کې روانه جګړه درېدلې نه ده بلکې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او کړنلاره هم لا کومه موافقه نه ده سوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی ده.
ګڼو پاکستانی رسنیو د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان پر هغه څرګندونو لیکنې کړي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې فورم په نوم د دوه ورځني سیمینار د پرانیستې په مراسمو کې وکړي. پاکستانی ډان رسپانې د عمران خان لخلی ویلي پاکستان کې دا ویره ده چې هندوستان به افغانستان د دې هیواد د بې ثباته کولو لپاره وکاروي، خو موږ پریکړه کړې چې د افغانستان د خلکو د هیلو ملاتړ وکړو ځکه چې د سیمې راتلونکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکارۍ او اړیکو پورې اړه لري. افغان چارواکو تر دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د توجیه کولو هڅه بللې. دا مهال د افغانستان د ولسی جرګې رئیس په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې دی او د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله او نورو دوه اړخیزو مسلو بحثونه وغونډې کوي. د عرب نیوز انلاین خبرونې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي په وژل کېدو لیکنه خپره کړې. ویلي دي چې مصري ټبری ابو محسن المصري یو د هغه کسانو څخه و چې د امریکا متحده ایالاتونو یې د نیولو یا وژلو پرله پسې لټه کوله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې وویل چې المصري په غزنی کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژلی. د عرب نیوز په وینا د امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د مرکز مشر کریس میلر د المصري وژل تایید کړی او د هغه وژل کېدلې د القاعده شبکې لپاره یو شاتګ بللې. ډیفنس پوسټ هم په غزنی کې د المصري په وژل کېدو لیکنه کړې او د افغانستان د استخباراتو د یوې سرچینې په حواله یې لیکلي د المصري یو همکار چې له طالبانو سره په تماس کې و غزنی کې د عملیاتو پر مهال
ژوندی نیول شوی. خبرونې د پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزی له خولې ویلي که څه هم المصري ډیر مشهور نه وو، خو وژل کیدلی ښیي چې د القاعده شبکې وسلوال لا هم سیمه کې فعال دي. ملیټری ټایمز په میدان وردګو کې د امریکایي ځواکونو پر هغه وروستي هوایي برید ریپورت خپور کړی چې ویل کیږي لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان پکې وژل شوي. خبرونه وایي پر طالبانو د امریکایي ځواکونو دا هوایي برید اونۍ وروسته لاغي کیږي چې په افغانستان کې لوړپوړي امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر وویل امریکایي ځواکونه خپل ټوله هڅه کوي چې له طالبانو سره د دوهې تړون وساتل شي او تاوتریخوالی راکم شي.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو په لګی چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادی رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونې د چاپ شوی کتاب فرهنګ جاج مخکتنې ته ځانګړی کړی ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړي نقش ادا کړی.
او په روسي برخه کې به زرپانه واوري
مورې د هغه پلور منډه کړه، په ورختای سره یې پښتنه وکړه، والوري څه خبره ده، والي سپی خښوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعته خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، لا تیرو 14 کلونو را پدې خو د ازادي رادیو لا څپو خبريږي. په دې وروستیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼې د دریچۍ بسوي فرهنګي مردوم په نامه د چاپ غاڼا سنبال شو. فرهنګ جات چې په څه کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبال عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړې، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په انلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستي او د دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخې د کتابونو فرهنګ جاج او د دې ترڅنګ د ریچې بسوی فرهنګ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرغلاست وایم او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنګ جاج او د ریچې بسوی فرهنګ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخې ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي. او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب ته چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خراب لاس وي ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانس ونده وکړي.
ډیره زیاته مننه لتاسو نه او لتولو میلمنو نه چې راغلي او دلته مو سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیستې ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن میز و مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازد و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. د کورونا او تولانیزو ستونزو د راسپرلو او سیرلو سربیره د شوزو د حقونو بیان ازادي او فرهنګي سیرین په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړي نقش ادا کړي. جوان پښيبو کې یا در امتداد لحظه ها خبرونه د ازادي رادیو د دوه ډېر شو خبرونو څخه هغه خبرونه ده چې دوانی فرهنگ، تاریخی عبادات و هنرونو او فولکلور سیره نپکی کی گی او ده ازادی راژیو ده دول سات نشراتو پلر که اخبرشوی او او سم اخبری گی. نشر ای برنامه در رادیو و شکل پودکاستان در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سال‌های اخیر بوده و ما هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ ده انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که په برکی نیسی دا چه په افغانستان که ده فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو په درشل کدی او لرغون فرهنگونه بدیدون کدی. نو په ده ورسته و که ازادی راژیو و پتیله چه ده جوان په شیبو که خبروانه په کتابی بنه ده ولمی او سیرنیز لاسوان په توگه د چاپ پرګانه سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ، تاریخي عبادتو، فولکلور او هنرسلونکو لپاره لا ډېرې او کره څېړنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاستول استادان و سرونک و فرهنگیان و هنرمندان سخه زیاده من نکوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو مون سر برخه لره او وقتم بسیلی دیر از یاد منه. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب دتاسونه هم ډیره زیاته مننه کوو چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکوه ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستی دی ادواړه چې دری دا او هم پښتو. میرمن زیور ډیره
مننه قدرمنو فرهنگ جا یو بشپړه نمایندگی کوي او موږ د تاغه کتاب ارزښت زموږ جامعې د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سلور سو او اویا مخه لري په سلور سو او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته چاپ چاري ټول په خټوګه سره سره رسیدلی دي. دې کتاب ارزښت زمونږ لپاره، زمونږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زمونږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په کېدو دي، یعنی د نن سبا خلکو د ذهنونو نه ورکیږي یا خلک ورسره ناشنا کیږي، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کیږي. نو دا داسې یو ارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلی محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړې ده، څلور کاله د باندې زحمت ایستلی دی، چې البته دی د دې کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتون متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼې لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسم قسم متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویقوي. بیا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي ډېر شیان د چې د خلکو په یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کیږي، یعنی بې په میراث پاتې کیږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو په یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه ارزښت لري. نور تاریخي آبدات دي چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي پخواني تاریخي آبدات لرو، په هغه کې ډېر شیان دي، مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبدات دي چې هغه مخ په ورو کېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضې مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیل موسیقي چې د پښتنو د دود او د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي چې البته دا کتاب زمونږ د فرهنګ د میراث د ساتلو لپاره یو با ارزښته کتاب دی چې د دې نه مخکې داسې کتاب روزه پورې چاپ شوی نه و. او البته لږ لږ کارونه شوي دي، خواره واره کارونه شوي دي، خو دا کتاب چې نن زمونږ په لاس کې دی دا یو با ارزښته کتاب دی. او دا استاد محبوب چې هغه کوم محلې ځای لیکلي دي، دا د قدر وړ دي. او دته موږ د لا زیاتو بریالیتوبونو هیله کوو چې داسې دغه کار ته دوام ورکړي، او هیله ده چې نور لیکوال لیکوالان او دغه فن خوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډیره مننه کوو د استاد نه چې داسې هغه په ډیر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را ومخله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولیده زه ډیر خوشحاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او موږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید دا ځینې خلک وانوري او دا رادیو خبرې او داسې دي چې د هوا څپې دي. نو ما ویل کېدل چې دا تر ټولو کې یو کتابي ډول ما چاپ کړی. څو خوښه شکر ده دا کتاب چاپ شو. دا لړین نو کتاب ډیر کتاب دی دا چې وخت کم دی او زی فقط په څو انوارونو باندې غږیږم او نوبت بیا نور ملګرو ته ورکوم. لومړی خدای را چې فرهنګ جاج باندې ارواخه د اکاډمۍ لایق تقریز لیکل دی ډیر تقریز لیکل دی او خوښ په دې سم چې لایق سه خپل په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا پولیسي ادبیات کې ډیر کار کړی دی او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه به باندې لایق تاسو کړی فیصل بارا صاحب زیر اعظم مزین نو ته کتاب ډیر مهم دی. دومره کتاب مهمواله ده چې تصور نشي کولای ځکه چې ډیر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دی چې دغه فرهنګي مسایل چې موږ نه بيخي بالکل غږ دي موږ خو جګړو داسې کړي چې هر څیر اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوي دي او فرهنګ موږ ډیر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلې د کتاب کې راغلي دي سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثر خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم راغی په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرموي کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شې دي اغه وب ډیر یخ دي د غزای ډیر خزای د ګرمي محل د ټول خلک ورزي او الته د ګرمي لوج نه الته لامبو کوي دوی یعنی دا ډیر مهم مسله ده د سلطان پور پښینو باندې غږیدل د شبي خلکو ته کړی دي. بل دار شي د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی د غرونو استوګنه دا ډیر مهم ده ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې رواج دی چې ټول زراعتي ځمکې خلکو ونیول او په غرونو کې اوسېدل له خې دې غرونو دې اوسېدل ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې هلته نم نه وي لومړی بل خبره دا ده کله چې باران واوره وي هلته بیا خټې دا شین نه وي دا ډېر مهم مسایل دي چې نه باید موږ خپل زراعتي ځمکې دا وساتو او غرونو ته کېدل شي غرونو کې اوسېږي دا ډېر مهم ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په باره کې چې مقاله راکړل شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګان راغلي دي چې طب هغې نه محروم شوی دی او طب نشي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هلته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټې راوړي له کورونو نه هلته سره خوري ملي کې دی او علم قصې د سره کوي. یو بل مسله چې مونږ به چې دا خوندې کو او مونږ سره وی د فرهنګ په وده کې ډیر د امرسته کوي مونږ سره هغه د دوتار استاد راکړی چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه مونږ خپل فرهنګي مسایل ته نه یو متوجي. یو څو وخت مخکې د رباب ایرانیانو لمنه چې رباب د زمونږ د افغاني آلات د موسیقي دا ایرانیانو په نسخو کې زمونږ نه ثبت او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې کتاب کې راوړي زه پرې ډېر خوښ شوم. دغه څه ورته مسایل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې موږ هر څه لګیا یو له لاسه ورکوو دا جګړې داسې کړي چې نه دغه مسایل دي. بل خبره دار چې د کوچیانو په باره کې اکثره خلک کوچیان داسې بولي چې زه خو داسې خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یا دا چې د دوی ژوند ډېر وروسته دی دوی ښه رواجونه لري د واده کله چې د کوچي واده یي کوچی مکمل ورځ په واده کې نه وي ټوله ورځ دا رمې سره وي رمه کېږي هر شپې هم کور ته نه راځي یعنې ده په غیابه کې واده درسره کېږي. دغه مسایلو باندې هم خلک بهشي هغسې بل مسله چې ما په کډیر هغه سو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدل مو اوس مې شپات کول ډیر خوشاله شوم. یعنی دا ډیر لوی عبرت ده چې مسلمانان به چې همیشه حوصله ولري له نورو طیبت څخه ګټه ورسیږي دله حوصله مندۍ نه دله اخلاق نه به خلک متاثر شي. بل خبره چې لومړنی ورستنی عنوان د چې تاسو وایم نورستان ده د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي. یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې چې اوسیږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري. زه به کومه ووایم، فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نورو همکارانو ته چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مه ورکوه. دا کتاب زما د سلاغه ده چې دی باندې ادا ټوکونو باندې بدل کړي، یا لومړی ټوک دویم ټوک دریم ټوک. او بل خبره ده چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره د زمینه برابره کړه، په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله. ډېرې ښې مقالې دي نور هر سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاذ محبوب ته تبریکي وایم، ازادي راډیو ته تبریکي وایم، او یوه یادونه بله کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي. زه یوه بېلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون کړې ده. یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کوئ دا په کتابي بڼه باندې چاپوي. هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي، او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډیر زیاته مننه د تاسو نه. خو رابشو ښاغلي طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم. فرهنګ جاج تکمه برید چې ما ولوسته څو شیان ډیر زیات مهم پکې. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو دروند کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاد په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی او دای ثبوت رسولی دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلن وکړي، څنګه استحات علمی کی. ځکه د راډیو اوریدونکو عموما عام خلک وي، ولیکل چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلیږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلی محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی و. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګینې کټ چې شه دی له چې شو جوړیږي څنګه رامنځته شو څه په دې، ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نو وخت او ډیر یو مهم اړخ د دې راس پړلی و هغه دا و چې ولې مثلا په زمونږ ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري. ځکه لري مونږ په یو وچو کې اوسیږو، دلته د خزنداو دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي خطر تر بل هر ځای زیات دی. له دې کبله خلکو کټ رواج کړی، یعنی هغه ټولنیزې پدیدې ته یو یو اساس یو علت پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو 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 ژور تخلیقي وړتیا لري چې تر څو هغه عنصر پیدا کړلی شي چې دا اساس ګرځېدلی دی زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدلې ده. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال په اړه و. استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات وړاندې کړي، یو بل ډېر خو ارخ چې د دې راس پړلې وغه دا چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی. هلته ډېر ښه دې ته مثالونه راوړلی شوي دي، ډېر ښه دلایل ورته راوړلی شوي دي چې هغه مونږ ته ښکاره کوي د اسمال یوازې یو دود نه دی، بلکې دا د زړه تړون هم دی. ډېر ډېرو نجونو پیغلو به خامک کوه د دې دپاره چې خپل نامزاد ته ورکړي، د نامزاد کورنۍ ته ورکړي، هغه به د خلوص یوه نمونه وه. همداسې مثلا د ګودر په اړه باندې چې هلته کم بحث شوی دی، په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی، بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی. مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی، په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي، دا ډېر زیات ګټور شی دی. او همداسې نور ډېر موضوعات وو. البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی، یعنې وخت چې کړی دی، که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت و، ولې په کتابي بڼه کې مونږ د دغسې مسایلو په اړه باندې میدانی تحقیقات ډېر کم لرو. میدانی تحقیقات چې لاړ شي، له خلکو پوښتنه وشي، له خلکو نظریات راواخیستلی شي، هغوی په اړه باندې څه فکر کوي، د هغوی نظریات څه دي. کتابي تحقیق ډېر اسانه دی، یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني، ډېرې خبرې به وکړي، ډېر کتابونه نه به حوالې راواخلي. ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي، هغه کتاب ته راوړلی شي، او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي، هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري، هغه پس منظر ته لاړ نه شي، ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه. خو د میدانی تحقیق یوه ګټه همدای چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میدانی تحقیق یا د چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي، یا استادانو سره خبرې کوي، یا محققینو سره خبرې کوي، د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي. یو بل ډیر ښه بحث، بل بحثونه ټول جالب، خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث، ځکه دی هم په فرهنګ، دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري، هم په تاریخ پورې تړاو لري، هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري، یعنې دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېرې خبرې وشي، ولې کوم ډول چې دلته راوړل شوي دی خپله تلی هغې ساحې ته، د هغه ساحې یو کس یې پکې راپیدا کړی دی، او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي، د هغې د مخینې پسې ګرځي او باندې غږېږي، او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي. او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته، یعنی یو شی مونږ ته رازده کول غواړي، خپلو لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه. او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي، یعنی که په کوم وطن کې چې ورانی جنګونه، د هغه وطن کلتور، د هغه وطن فرهنګ، د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی. په لویه کې ما دپاره ډېر جالب کتاب و، ډېر داسې مسایل وو پکې چې مونږ به عام اورېدلي، ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده، دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی، دا د ستاینې وړ دی. او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې، او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو، د هغوی د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې ژورنالیزم اوښتی دی جګړه ییز حالت ته، او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهم وي. ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و، څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي ولی بدلیږي یعنی نو وختونه تمدنونه چې دی هغه هیڅ کلم په یو حالت کې نه تمدن په هر وخت کې خپل رنگ بدلی او د هر رنگ به مهمه دا رنگ باید خلق ته وښودل شي دا باید خوندي کړل شي په دغه کتاب کې دغه یو حادثه شوې ده او زه ډیر زیات مبارکي وایم او استاد محمود شاته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رادیو چې دغه خبرونه جوړي او بیا دا ټول ښه کار دی چې دغه خبرونه کتابي بڼه ترازی او بیا دومره خوري ورسره کیږي چې هغه چې دل شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو لپاره یو بنسټ شي او بالکل زه دا په داوی سره ویل شم چې دغه کتابونه دا زمونږ سبا ورځ لپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تیر زمانہ زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي
بله ډیر زیاته مننه ځلان صاحب د تاسو نه د خبرونې په دې برخه کې دوستانو دوست محمد دوست د ملي راډیو تلویزیون د فرهنګي خبرونو رئیس دی چې دوی ته هم ښه راغلاست وایم او په خیر اغلی دوست صاحب خبرونې ته تاسو نظر هم په دې اړه اورو
مننه ډیر زیاته کور مودان زړه مننه کوم اول د ازادي راډیو مشانو کور ودان چې زموږ د ترسي او اثر په رامنځته کولو او البته چاپ کولو کې مرسته کړې او برخه اخیستې کور مودان ډیر مننه کوم بل مننه ځانګړې د استاد محبوب نکوم ځکه چې په دغه برخه کې ډیر کار کړی او ځنه ځوان څېړم کې د جب دی ورستې کې ګڼ کتابونه چاپ شو د ټولو مبارکي ورته وایم لا غوښندم مننه کوم چې د ریجه به ته کار کړی او دغه کتاب چاپ کړی دی رازمو فرهنګجاج ته په فرهنګجاج کې ډیر خه مسائل کوم غوا تاسو وګورو فرهنګ د افغانستان په دغه حالت تر رسیدل چې پرځینو یاد جګړو د وجی یا مثلا د هغه ناتولنیزو نابرابر یو لامل ځنې شیان ورکیدو سره مخ دي استاد ځان شیان ثبت کړ او خکاری دا کړی دا چې دا مستند د مخ کې ځلان سي خبرې به وکړي ساحوي تحقیق دی او استاد تللی دی د هغه خلکو نظریات راخستي چې هلته دوی په ساحه کې دي او دا په تحقیق کې تر ټولو مهم کار دی او لوی لوی لاسته راوړنه زما په اند دا یو مستند اثر دی چې د څېړونکو لپاره راتلونکي څوک کار کوي ډیر ښه ماخذ کېدی شي یو خوندور کار پکې دا شوی دی چې مثلا دوی چې ارث راخستی دی هغه په ډیر سیستماتیک ډول په سیستماتیک ډول په کتاب کې ځای کړی دی نقلي کولونه چې دی او دغه شی دا شی مستند کړی دی زه په ډیر شانه نه غږیږم غواړم چې دغه مرو وایم چې په یو شمیر زیارتونه چې ډیر داسې دي چې لابنی معرفي شوی دی هغه په اړه باندې روایت چې دا ډیره مهمه برخه ده ځنې زیارتونه دي خلک وایي چې مثلا ګردی غوس یو زیارت کې معرفي شوی دی دې ته خلک تلل د بندونو لپاره شي زیړه ده ته بندې کنه دا شیان زموږ لپاره جالب هم دی او بل زموږ هغه کلتوري او هغه روایتي اړخ ژوندۍ ساتي دا ډیره مهمه ده مخکې ما یو ورځ د ځلان سره فرم په اړه باندې واس کړم چې زموږ فرهنګ څنګه خوند کیدی شي کراتونی کومه خبره کوي چې موږ زموږ خلک زیارتونو ته تلل یا نظر ماته ول اوسم ډیر خلک په نظر ماته باندې عقیده نه لري وایي چې نظر ماتولص خو پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی خبره دا د چې اوس مرته مقدیر د نظر ماتول ډیر منظوم ادبیات زیږولې دي مثلا کوم غوایي چې پښتو ټپیته سره واخره کووالته ډیر ټپی داسې دي چې د نظر ماتول په اړه باندې راغلي دي استاد هم په دې کې وته اشاره کړی ټپی راخست دي لنډې راخست دي چې د کشمالو منجله وکا چې خوشبوې دي د منګیله به خزینه دا ډیره مهمه مسله ده په خصوص په دغه کتاب کې چې موږ ورته څنګه رسیدګي کولای شو څنګه دا کتاب تر لاسه کولای شو څنګه خلکو ته رسولای شو دا کار باید استاد وکي او د تر څنګ چې دا محدود پات نشي چې پراتونی کې پکار کوي دا شیان باید هغه خلکو ته ورسیږي چې غواړي په دې برخه کې کار وکي ویل ولي چې موږ د راتلونکو نسلونو په اړه فکر کوو ډیر شیان دي چې هغه را سره خای ونه مني په دغه سي مستند یو شی وي موږ هغه ته ویل شو چې دا زموږ فرهنګ دی دا زموږ کلتور دی دا کیسې وي موږ په دې کتاب کې ډیر شیان چې موږ لولو هغه ځایونه دي د ترڅنګ د دودونو معرفي کول دي. جالبه مسله پکې موسمونه پکې معرفي کړي دي، هغې په اړه روایات، د هغې په اړه دودونه، د هغې په اړه میلې. دا هغه څه دي چې د کتاب هغه ارزښت یې نور هم لوړ کړی دی. زه استاد سره د کتاب مبارکي وایم، تمه لرم چې په راتلونکي کې تر دې هم لا ډېر کار وکړي. څو وړاندیزونه ورته لرم که استاذه وکړی شي او ممکنه وه که بیا چاپېدو. یو خو یې دغه د فهرست په برخه کې کار وکړي که چېرته دا په څو برخو وویشل شي، مثلا د دودونو برخه یې بېله شي، د ځایونو برخه یې بېله شي، د دې تر څنګ چې هغه معرفي شوي دي، د دې تر څنګ هغه نور مسایل چې دي هغه پکې بېل شي او داسې او فهرست یې پکې چاپ شي. نو که څوک تحقیق کوي یو کتاب بولي، بیا مهمه ده چې فهرست وګوري او هغې په وړاندې مخته لاړ شي، نو ډېر ښه کار به وشي. تاسو نه مننه چې دا خوندور بحث جوړ کړی او له نیکه مرغه له پایله تر اخره پورې دا در سره یم، خوند ترې اخلم. کورم ودان بیا هم د ازادي راډیو نه مننه چې په دغه برخه ته کار کوي. استاذه بیا دې مبارک شو، د نور کار په هیله ځوانې او ډېرې تمې درنه کېدای شي.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو نه. دا چې د لرې لارې څخه د موږ سره، یعنې د امریکا د تکساس د ښار نه تکړه ژورنالیست لیکوال ښاغلی زاهد الرحمن زاهد ته به بلنه ورکړو. زاهد صاحب سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ د لرې لارې څخه.
وعلیکم سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ. ټول چې امیغا غوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په داسې یو مجلس کې له تاسو سره ګډون کوم چې په هغې کې په فرهنګ باندې، په افغاني فرهنګ باندې خبرې کېږي او په دغه کتابونو باندې خبرې کېږي. ما ته خپله هم دغه کتاب راورسېده، یو څه فکر مې و چې یاره که داسې دغه زموږ فرهنګ په باره کې کتابونه چاپ شي. او دا د استاد ته مبارکي وایم، استاد نه بلکې ټولو افغانانو ته مبارکي وایم، ځکه دا زموږ د آینده نسل، د روان نسل لپاره یوه ډالۍ ده. وخت په تیرېدو سره د خلکو نه خپل فرهنګي، خپل دودونه، خپل فرهنګ دا تیریږي او پاتې کیږي دی. بدبختانه چې موږ په افغانستان کې چې څومره ما تعقیب کړي دي، په هغه وخت کې زموږ سریالونه مثلا چې نشرېدل به د تلویزیونونو نه، هغه به د هندي سریالونو یا به ترکي سریالونه، او دغه هندي او ترکي سریالونه چې دی دا موږ ته د هماغسې فرهنګ راوړي. موږ هر څه کورو، په هغې کې مثلا ودونه کېږي، طلاقونه پکې کېږي، د خلکو روابط، د مور و پلار، د بچي سره، د ګاونډي سره، د بل نورو سره، نو دا د هغوی فرهنګ و. او زموږ فرهنګ چې دی دا ورځ په ورځ په کمېدو په دی و، چې ماښام کې به دغه کوچنیان څه چې لویان به هم په همدغې تعدې کې و، چې کله به اوس د تولسي سریال شروع کېږي، یا مثلا کله به دغه نور ترکي سریالونه شروع کېږي، هماغه شی په ماسک کې پاتې کېږي. مثلا ما یوه کیسه اورېدل چې په هغې کې راغلي دي چې یوه ماشومه چې بابا یې پک رسېږي، دغه ماشومه د خپل پلار نه پوښتنه کوي چې را اوس به دا بابا نو چیرته سیزو. ځکه هغه ماشومه ځکه نه ملامته کوم چې هغې همدغه په سریال کې لیدلي دي. هغه لیدلي دي چې کله چې یو څوک مړ شي هغه بیا سوځول کېږي، په سریال کې همدغسې لیدلي دي. نو دغه کتاب چې کوم چاپ شوی دی، استاد ته ډېره ډېره مبارکي وایم، ډېر خیر ویسي، کور دی ودانی. نور لیکوالان، ژورنالستان هم زه تشویق کوم همدې ته چې دغسې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، او بل د ازادۍ راډیو د هم کور ودان وي چې په دغه بخش کې دوی سره همکاري کړې ده. راځو دې لا چې مخکې په سریالونو خبره وکړو، اوس په سینما خبره لږه ډېره کوم، چې موږ د سینما، زموږ سینما کمزورې ده، او په سینما کې موږ د پښتو یا د دری فلمونه نه لرو چې زموږ کلچر راواخلي، زموږ دستور راواخلي، او هغه موږ ته زده کړو، او بیا زموږ رواج همدغسې رواج پاتې شي. د پښتو چې کله لومړی فلم جوړ شو، د لیلا او مجنون په نامه باندې، د لیلا او مجنون فلم چې کله جوړ شو، هغه فلم خلکو خوښ نه کړ، دومره مخکې لا نړه. خو ورپسې دوهم فلم چې بیا و، هغه د یوسف خان او شیربانو فلم و، چې هغه بیا خلکو ډېر خوښ کړ، ځکه هغې کې زموږ خپل کلچر و، زموږ خپل فرهنګ و پکې. په دغه خاطر باندې زموږ فرهنګ چې دی ډېر لرغونی دی، ډېر تاریخي دی، او ډېر د خوند او مزې نه ډک دی. زموږ داسې متلونه دي چې مجلسونه پرې ښکلي کېږي او مجلسونه پرې ښایسته کېږي. دغه ټول د وخت په تېرېدو سره زموږ د لاسه وځي. ما یو شاعر پېژانده، ثواب خاکسار. خاکسار صاحب یو ورځ یو شعر راته ولوست، ډېر غوت شعر و، خو خدای شته تر اخره زه داسې ډېر پرې پوه نه شوم. بیا مې ترې پوښتنه وکړه، خاکسار صاحب په دې کې څه شی و، څه خبره وه؟ بیا هغه راته وویل چې په دغه شعر کې ما دغه د غره بوټي چې دي، دغه د بوټو نمونه مې پکې اخیستې دي. دا د غره بوټي، هغه بوټي چې مثلا اوس یې موږ نمونه نه پېژنو، او هغې دغه ټول بوټي په دغه شعر کې دا نمونه راخیستې و، تر څو وایي دغه نمونه د وخت په تېرېدو سره د خلکو د ذهنونو نه وځي، نوی نسل بیا په دې نه پوهېږي. ما په دې خاطر په شعر کې راوستي چې یو څوک یو وخت د غشي رول ولې بیا به ریسرچ کیو وګوري چې مثلا دغه بوټي شي وو یا مثلا دا څنګه وو چې شي وو شي نو په دغه خاطر باندې دغه فرهنګ کتاب کې ما ولستل چې د افغانستان صاحب په اړه کې ما اوریدلی داغه مکمل قصه راوسته دا چې خلک داغه په اړه کې څه وایي د سیمې خلک خلک چې عمل ته دي هغه په دې اړه کې څه وایي ډولۍ مثلا چې مونږ لرو هغه په شعر او شاعرۍ کې ګوره ډولۍ شاعرانو ډیره یاد کړي د خصوصن ډولۍ اصلا نه لرو خلک مثلا موټر ګول پوشکي هغه فرهنګ لاړ او د وخت تیرې دوه سره شای نور هم سبل ډول لاړ شي پګړې دا دغه سید عاشقان او عرفانو زیارت چې زورغلای ما او د چوارغلم ومه دل ومه لوستل ماته ډیر فن راکړ یو ځل بیا استاد دې باندې خواري کړې د غدایي وسته په کتاب کې د وخت تیرې دوه سره از ما د استاد نه د نور لیکوالانو ژورنالیستانو نه دغه هیله دا هغه څوک چې لیکنې کوي هغه به دې برخه کې لګنورې هم خپل لیکنې وکړي تر څو زموږ دغه خپل خوک فرهنګ چې مونږ لرو او 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 مونږ باید نور خلکو ته ورزکو مونږ فرهنګ باید نور خلک ووري او او حقیقت دا ده چې واقعیت چې مونږ په خارجي وادونو کې کوم ځای کې شکل مونږ خپل لباس او خپل جامې خپل واسکټ خلک راته ګوري او بیا خلک پوښتنه مرانه کوي چې مثلا دا څنګه حساب دی چې ډول د کوم ځای جامې دي او خوخیږي صفت ورته کوي نو زه ستاسو وخت نه نیسم اخر کې دوه بیتونه دي چې دې مؤسسو ته مې سخت قهر راځي چاته ژوند چاته غم جوړ کړ لړ ګدر او مازیګر یو کوټ د کور په سری واټر پمپ جوړ کړ ډیر مننه ژوند دیوسه
ډیر زیاته مننه زه هڅه به د تاسو نه کوم را به شو دي ته چې د خاغلی محبوب شاه محبوب خبرې په فایل کې واورو او د دوی هغه څه چې تاسو ور سره شریک کړه دا چې دوی څه نظر لري
ډیر مننه مرسل جان زه څنګه وایم بیا په پای کې له خاغلی حبیب صاحب نه جناب مهدی صاحب نه د ټولو درنو همکارانو نه د ډاکټر سزرونی نه همدارنګه استاد ګلزاد او هغه ملګری دوستان چې دلته یې سربېره په پروګرام کې ونډه واخیسته کوري ودان خیر دی وسی نو ان شاء الله بیا به سره مخ کیږو د دغه ډول فرهنګي برنامو په دوام به کار کوو تاسو ټول مننه کور ودان
بله ډیر زیاته مننه او دوستانو د تاسو څخه هم ډیر زیاته مننه کوم ان شاء الله چې د دې شاهدانو او سوچ پراتلونکو کې هم دغه سه نور کتابونه هم چاپ ته ورسیږي د تاسو ټول دوستانو څخه په مننه خو وخت او خوشی به ولرې د خدای په امان
خوګو ماشومان اوس نو تاسو د کیسې وار را رسیدلې راځي چې تمنا وحیدی ته غوښ شو چې تاسو لپاره یې کوم نوې کیسه راوړې ده
زرپانا په باکس کې موګک انجلې لکور ووته او پکوسه کې تاوشوا نا صاحبای په یاد شول چې ته هغه دې مکتب بکس په کور کې پاتې دی نو هغه په منډه بیرته کور ته ولاړه کور ته پر رسیدو سره یې منډه کړه چې خپل د کتابونو بکس واخلي خو کله چې بکس له مزه کې چک کړ نو له بکس څخه یو غټ موږک ووت او په منډه د کوټې د دیوال په لور منډه کړه په سوري کې ننوت او ورک شو انجلې ډېره وډار شوه او په چوغو یې خپل مور ته غږ کړ مورې دلته راشه مورې وا مورې مورې د هغې په لور منډه کړه په ورختایي سره یې پوښتنه وکړه وا لورې څه خبره ده ولې څه پېښه شوې لورې ورته وویل زما په بکس کې موږکو ریښتیا هو دا سبیل مړی له کومه شو زه څه پوهېږم مورې ته دا بکس درکه د نجلۍ مور د هغې بکس واخیست او کتابونه او کتابچې یې ټولې په ځمکه وغورځولې او دانه دانه کتاب او کتابچه یې ورته ولټوله او یوه کتابچه یې لیرې ګزاره کړه ځکه چې موږک یې کتابچه خوړلې وه ناڅاپه یې یو کوچنی کورت ته پام شو او په قهر یې لور ته وویل دا میراث مړی دې په بکس کې څه کوي انجلۍ چې کورت ولیدو نو پوه شوه چې دا هماغه کورت دی چې د هغې ملګرې په مکتب کې ورته ورکړی و چې وی خوري خو هغې له ځان سره کور ته راوړ او په بکس کې له څو ورځو را په دې خوا پاتې و او د هغې له یاده وتی و چې وی خوري خو اوس دغه کورت د مږکانو خوراک شو هغې په مایوسۍ سره مور ته وکتل او وی ویل دا مې ملګرې راکړی خو خوړلی به دې و خوله یادم ووت مور بنجلی ته وویل لدې نو وروسته دې کورت په بکس کې کینه دې کنه دې موږکانو خوراک بشي جلی وویلی خدا موری اوز می دا باکس پاکا چه مکتب تا یوسم. موری وویلی خدا داده اوزی پاکوم. موری باکس پاک کرد او حقی تایی ور کرد چه خپل کتابونه مکتب تا پکی یوسی. کسه همچه دوی سوزال خپل کور که دیمگک و جون که کیمیاوی موادو سخه کار واخیست. خلا هم دو دوی پا کور که دیر مگکان ول او دواگانو هیز گرده نکوله. حقی دی مکتب پلاره که فکر کوو او لزان سره ای تصمیم ونی و چه وروز تلدی با پا باکس که کرد او یا هم دی خوراکی نور شاید نیگ دی زکه چه یا با مگکان بری حمله وکری او یا با هم پا باکس که خوراکی مواد خوصا او یا خراب شید.